و افت اشت صبح به وقت افغانستان شد، همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده. با فرمایید.
بله زرغونه جان، لکه چه دی جون رنگونو که جالب قصه و په هر صورت موگکان حتما پا وردو پسیجی پا دوری پسیجی. لطاسو مننه ده سهار ات بجه شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو له انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ولایتونو ته استولي او د نوم لیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نه شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل اراده دې نه ازمایي. د ایران په اصفهان ښار کې په سلګونو بزګرانو مظاهره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نه شي. د بشري حقونو دغې نړیوالې ډلې په نړۍ کې د 2018 کال د اعدامونو په اړه په یو راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې په دې کال په افغانستان کې 15 تنه په اعدام محکوم شوي، په دار ځړول شوي او دا کار هم په بیړه د ترهګرۍ حملو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی دی. په لندن کې دیره د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام د سزا د برخې سلاکاری کیارا سان جورجیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې اعدامونه په دې هیواد کې د شویو حملو په عکس العمل کې ترسره شوي. موږ په دې پوه یو چې د مرګ سزا د ستونزې له حل سره مرسته نه شي کولی او د همدې لپاره موږ د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې نور د اعدام سزاوې نه عملي کوي، ځکه هغه به د هیواد له ثبات سره چې زما په فکر موږ ټولې غوښتونکي یو مرسته ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي که څه هم په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو اندازه د وړم کال په نسبت ډېره راکمه شوې، خو د افغانستان درې ګاونډیان ایران، پاکستان او چین د نړۍ د هغو 5 هیوادونو په کتار کې راغلي چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې ترسره شوي دي. د تایید شوو 993 اعدامونو له جملې له نیمایي زیات، یعنې 500 په ایران کې ترسره شوي او په پاکستان کې هم د تایید شوو شمېر 60 ښودل شوی دی. د راپور له مخې د چین په اړه چې هر کال په زرګونو کسان اعداموي شمېرې نشته، ځکه دا هیواد دغسې معلومات دولتي راز بولي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استول شوي. دا څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه.
الحمدلله موږ وتوانېدو چې ټولو 34 ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد موږ ورسو او د شنبې په ورځ د نوملار لړۍ پیسي
ته نوملیکلو بهیر به نږدې 2 میاشتې دوام وکړي. تکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د تلې په 28مه ترسره شي. په کاپیسا کې د امنیتي چارواکو په وینا و طالبان د دې وسلوالې ډلې د نظامي مسؤول مولوي اجمل په ګډون وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د کاپیسا امنیه قماندان محمد رازق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې لسیشن بیرا په دې خوا د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیه او پچغان سیمو کې عملیات روان دي. د دې عملیاتو پر مهال د ملي اردو 2 سرتیري هم وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 6 میلیونه یهودانو د وژنې یا هالوکاست د یاد ورځې د لمانځلو په مهال ایران ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل د نازمۍ او تهران د نازی جرمني سره پرتله کړ. نتنیاهو چې د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د یاد یشم په نوم د هالوکاست میموریال په ودانۍ کې څرګندونې کولې وویل چې دی د ایران واکمنانو ته دا پیغام لري چې د اسرائیل د دولت اراده د نازمۍ. د هغه په وینا دا خالي الفاظ نه دي. نتنیاهو زیاته کړه چې د هولوکاست په وخت کې موږ بی وسه او بی دفاع وو او غږ مو نه اورېدل کېده. په حقیقت کې زموږ غږ هیڅ نه اورېدل کېده، خو نن موږ یو پیاوړی هیواد لرو، یو ځواکمن پوځ لرو او غږ مو هم هیوادونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې سوریا او ایران اسرائیل د سوریې پر یوې پوځي اډې د هوایي حملې مسؤول وباله. په دغه برید کې د اوو ایراني سرتېرو په ګډون د سوریې د رژیم لږ تر لږه 14 ملاتړي وسلوال ووژل شول. له دغې حملې وروسته د تهران دې خبرداری چې له اسرائیل به غچ واخلي تل ابیب دې ته وهڅو چې وسلوالو ځواکونو ته د لوړو احضاراتو امر وکړي. د ایران په اصفهان ښار کې په سلګونو بزګرانو مظاهره وکړه. دغو مظاهره کوونکو پرون د دوهمې ورځې په مخه حکومت تورن کړ چې د اوبو د سرچینو په ویش کې پاتې راغلی دی. په ډله ییزو رسنیو کې د مظاهرې په خپرو شوو ویډیوګانو کې پر سړکونو ګڼ کسان ښکاري چې شاوخوا ورته پولیس ولاړ دي. پولیسو خبرداری ورکړی که چا د حکومت پر ضد شعار ورکړ وبنیول شي، خو تر اوسه د کوم کس د نیولو خبر نه دی خپور شوی. له تیرو څو میاشتو راهیسې د اصفهان سربیره د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د اوبو پر سر اعتراضونه شوي دي. د ایران د هوا پیژندنې د ادارې په وینا د هیواد په سلو کې اووه نوي خاوره په یو نه یو ډول له وچکالۍ سره مخامخ ده. د امریکا د استازو جرګې د جمهور غوښتونکو مشر پاول راین پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه اعلان د کانګرس ترمنځ منځمهاله ټاکنو مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ګوند بې ثباتي لا زیاتوي. راین د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دی په خپلو لاسته راوړنو چې یوه پکې پر مالیاتو څارنه وه ویاړي. هغه د امریکا په دولت کې دریم لوړ پوړی انتخاب شوی مشر دی. راین په دې خبري کنفرانس کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د روسیې په اړه د څېړنې په باب پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. راین چې له ترامپ سره یې اړیکې ښه نه وویل، دی ګمان نه کوي چې ولسمشر شربه د مولر د لری کولو لپاره تهدیدونه عملي کړي. جمهور غوښتونکو چې د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري په ورستو کې دل شوی چې د دې ګوند ډیر غړي تقاوت کوي یا نه غواړي چې په تیر بیا استازو جرګې ته بیا ځان کاندید کړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ولایتونو ته استولي او د نوملیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي.
انشاءالله د سرتنام پروسه په مرکز او ولایاتو کې زمونږ لومړۍ مرحله د سرتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې.
د انتخاباتو د تیاریو په باب مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اولې چې د کندوز اوسیدونکو هم په نورو ولایتونو کې د سولې د پرلت په ملاتړ په کندوز ښار کې خیمه ودروله.
د دغه پرلت یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه همدغه ده چې نور د جنګ بس دي.
په نړیوال موضوعاتو کې د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اوري چې بیا الهام علیف د یوې بلې وکلنې دورې لپاره وټاکل شو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکلو بهیر به سر له بل سبا پیل شي، یعنی د شنبې له ورځې. دا پریکړه په هغې غونډه کې وشوه چې پرون ناوخته په ارګ کې وشوه. په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو تر څنګ د مرستندویو هیوادونو سفیرانو هم برخه اخیستې وه. د دې انتخاباتو لپاره لازم مواد هم له مرکز ولایتونو ته استول شوي، خو د څار یو شمېر بنسټونه د دې انتخاباتو امنیت ته اندېښمن دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
تمه ده چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد چې پرون یې پارک کې له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په دې اړه غونډه لرله ازادي راډیو ته وویل.
ان شاء الله د سرتنام پروسه په مرکز او ولایاتو کې چې زمونږ لومړۍ مرحله د سرتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې، زمونږ خواهش دی افغانستان د جمهور رئیس څخه دا و چې دواړه محترم جمهور رئیس او اجرایي رئیس په با
مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نمونه ثبت کړي او ولس ته اطمینان ورکړي او تشویق کړي او د هغوی لپاره پیام ولري تر څو خلک هم نوملیکنې ته تشویق شي.
ټاکل شوی دی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د تلې په 28مه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره به نن د غرمې له دریو تر درې نیمو پورې ولسمشر اشرف غني د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خبرې وکړي او په ولایتونو کې به هم د شنبې په ورځ والیان او نور چارواکي د نوم لیکلو بهیر پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبری سیاد وایي چې داسې زمان یې ټاکلی دی چې تر وسه وسه به څوک له نوم لیکلو بې برخې نه شي.
د سبترام پروسه د موږ د ټایملاین مطابق په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دومره قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم څوارلس ورځې په نظر کې نیول شوی دی او په کلیو باندو کې هم څوارلس ورځې په نظر کې نیول شوی دی. په مجموع کې دوه میاشتې مدت موږ په نظر کې ورته نیولای دی. هغې څخه وروسته به هم په هر ولایت کې زموږ یو ټیم یا یو ګروپ پاتې کیږي او هغه کسان چې د سبتنام څخه پاتې دي هغوی به ثبتوي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو امنیت ته یو شمېر څارونکي اندېښنه لري. په دې لړ کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وویل چې 3000 انتخاباتي حوزې په داسې سیمو کې دي چې هلته یا ستر او یا هم متوسط امنیتي ګواښ متوجه دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وایي چې 940 داسې انتخاباتي حوزې شته چې له امنیتي تهدید سره مخامخ دي او د دغو سیمو د امنیت د ټینګېدو لپاره امنیتي ځواکونه هلې ځلې کوي چې هیله من یو د انتخاباتو تر وخت پورې به هلته امنیت ډاډمن شي او رایې ورکوونکو ته به ستونزې نه وي.
ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ یعنی بل سبا د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي. د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پرون له مرکز کابل څخه ولایتونو ته اساسي او غیر اساسي مواد هم انتقال شوي یا مهم مواد هم انتقال شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې دا انتخابات به د تلې په 28مه ترسره شي. خو یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري او ادعا کوي چې شاوخوا 3000 انتخاباتي حوزې د لوړې کچې یا متوسطې کچې له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه احمد شیبر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نظر اخیستی دی. نوموړي د مرکې په پیل کې تر تهدید لاندې د 3000 انتخاباتي حوزو شمیره رد کړه او ویل
فقط 940 مرکزونه چې په هغو کې امنیتي خطر وجود درلود امنیتي ارګانونو اوس خپل چټک فعالیتونه پیل کړي دي. د روان کال په درشل کې چې دوی د نصرت نوم باندې عملیات پیلوي د هغو عملیاتو یو هدف دا ده چې امنیتي مرکزونو کې امنیت راولي او د انتخاباتو د پروسې امنیت برابر کړي. په تیره هفته کې د غرب په زون په هرات کې وو او دوه ورځې مخکې په شمال کې په بلخ ولایت کې دوی د خپلو قومندانانو د خپلو قولي اردو د مشرانو او امنیت قومندانانو سره مجلسونه درلودل او زمونږ نمائندگان هم پکې موجود وو. نو هغوی دغه امنیتي مجلسونو کې احوال اخلي تر څو هغه مرکزونه په نښه کړي چې هغه د امنیت د امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. او زمونږ سره وعده کړې ده چې دوی به مختلف قسم روشونه په لاره باندې چې هغه وایي همدي هغه زمینی عملیات تر څو هغه مرکزونه چې د ګواښ سره مخامخ دي هغه کې هم امنیت راولي. زمونږ هیوادوال وکولای شي چې د سپتنام په پروسه کې برخه واخلي.
ځینې کسان چې ستاسو په کمیسیون باندې انتقاد کوي هغوی دا خبره کوي چې ځینې ادارې سرپرستان اداره کوي او دغه مشکل باید هوار شي. څرنګه دا مشکل شته؟
غواړم یو وضاحت ورکړم. د موږ په ولایتونو کې ولایتي دفترونه لرو. دغه ولایتي دفترونه مخکې د امیرینو لخوا یا د مدیرانو لخوا اداره کېده. بیا دغه امیریتونه یا مدیریتونه په ریاست باندې بدل شو. ریاست ارتقا وکړه. نو دغه پخوانی رئیسان هغه سرپرستی کی تر څو بیا د رئیس په توګه باندې وټاکل شي یا نوی خلک په هغه کې په دندو باندې وګمارل شي. هغه لړۍ روانه ده. زمونږ لاس ولایتونه شاتلې سوي دي. ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به دغه امتحان اخیستل کیږي. دا د شفافې پروسې باندې چې د اصلاحاتي ادارې نمائندگان او نور د مدني ټولنې نمائندگان هم زموږ سره ګډون لري. دغه په مخ کې دا شاتلې تر سره سوي ده او ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به د امتحان اخیستل کیږي. په لاس ولایتونو کې به مونږه رئیسان تاکو نور رئیسانو د نور ولایتونو لپاره هم همدغه لړۍ دوام لري. ما ویل چې دا سرپرستان په دې معنی باندې دي چې دا مخکې مدیران یا آمرین وو چې دغه بست ریاست انتقا وکړ نو هغه د سرپرست په نوم باندې یادېږي.
سید صاحب، تاسو مخکې وویل چې امنیتی ادارو تاسو ته اطمینان درکړی دی چې دوی به عملیاتو کې او که بل څه هڅې ته ضرورت و هغه به ترسره کړي تر څو خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو که چېرته امنیتي تهدیدونه په خپل حال وي، آیا فکر کوئ چې د انتخاباتو نیټه به بیا وځنډېږي؟
د انتخاباتو نیټه خو هېڅ امکان نه لري چې وځنډېږي، اما دا ځکه دغه امنیتي ګواښونه چې دا په بعضې ولسوالیانو مشخصو سیمو کې دي چې هغه هم امنیتي ځواکونو باندې انشاءالله موږ باور لرو، ځکه چې موږ سره ډېره جدي او کلکه همکاري لري. موږ سره هفتهوار منظمې جلسې لري او خپل امنیتي پلانونه له موږ سره شریکوي. موږ د دې څخه مننه کوو او دوی موږ ته اطمینان راکړی چې انشاءالله هغو مرکزونو کې چې هلته امنیتي ګواښونه او ستونزې وجود لري هغه به هم لمن زوري او زمون سره به بشپړه همکاري لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیادو چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د خپل کمیسیون لوري د تیاری په باب نور معلومات را سره شریکول، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره آماده یاست؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د افغان بیسمات 1300 شمېرې له لارې موږ ته راواستوئ او موږ هم د دې پروګرام په یوه برخه کې درته لولو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی تا آمده ام کل تنظیمای زور از جبیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدل شي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 ته په مهم صاف اوازي اوریدل شي. د کندوز ولایت اوسیدونکو هم په نور ولایتونو کې د سولې د پرلت په ملاتړ په کندوز ښار کې خیمه ودروله. دوی هم لکه د نورو معترضینو په څیر د جګړې په ښکېل اړخونو غږ وکړ چې جګړه او افغان وژنه بس کړي او د ولسونو د سولې غږ ته مثبت ځواب ورکړي. په دې اړه له کندوز ازادي راډیو خبریال اجمل آرین داسې راپور راکوي.
د کندز ولایت مدني فعالانو، ځوانانو او د دې ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د تحسن کوونکو په ملاتړ د دې ولایت د ښار په مرکزي چوک کې د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یو تن تنظیمونکي زاهد کریمزی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی دغه پرلت یا تحسن په هېواد کې د تلپاتې سولې او ثبات راوستو په هدف پیل کړی او له دې لارې هم پر وسلوالو مخالفانو او هم له افغان حکومت غواړي تر څو د افغان ولس غوښتنې ومني او له جنګ څخه لاس واخلي.
د غونډې موخه د هېواد په نورو سیمو کې د سولې په اړه کوم غږ چې پورته شوی د هماغه غږ ملاتړ دی او غوښتنه مو دا ده چې د جنګ پورې خوا وي که هغه د خارجي ځواکونه دي که هغه افغان دولت دی که هغه طالبان دي ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او د عامو زموږ د وجل نه د لاس واخلي.
له دې سره سم په نوموړي ولایت کې د پرلت یا تحسن یو بل تنظیمونکی فدا محمد ارزښ بیا وایي چې خپل تحسن ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکوي تر څو چې ښکېلو غاړو د دوی غږ ته لبیک نه وي ویلی او د جګړې پر ځای د سولې لاره نه وي غوره کړي.
دا پرلت به تر څو چې ټول افغانستان کې پرلتونه دوام کوي نو د جګړې سره په هماهنګۍ سره موږ به پر ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې نور جنګ بس کړي او د مخکې دینه چې سولې ته لاره غوره شي نو اور باندې وکړي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د افغان ځوانانو غوښتنه ده چې په ښکېلو ډلو باندې غږ کوي چې جنګ بس دی، افغان وژنه بس ده، نور موږ سوله غواړو او په سوله کې ژوند غواړو.
په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو تن تحسن کوونکی صلاح الدین ساپی وایي چې دوی په هېواد کې د جګړې پر ضد او د سولې ټینګښت په هدف د تحسن خیمه درولې او له ښکېلو اړخونه غواړي چې نور دې له افغان وژنې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي.
موږ نور نه غواړو چې موږ په یو بانه په بل بانه ووژل شو. د ښکېلو خونه مو دغه غوښتنه ده، د دغه پرلات یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه همدغه ده چې نور د جنګ بس شي او دغه کوم ښکېلې خونه چې په جنګ سره درګیری دي دوی دې د سولې لارې خپل اهدافو ته ځانونه ورسوي.
کندوزیان په داسې حال کې په دې ولایت کې د تحسن خیمه دروي چې له دې وړاندې په هلمند، زابل، غزنی، هرات، کندهار، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ولسونو د تحسن خیمې درولي او د جګړې له ښکېلو اړخونه غواړي چې نور له جګړې او افغان وژنې لاس واخلي او د سولې غږ ته د مثبت ځواب ورکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د سهار اته بجې او شل دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفیالله ستانکزي ته په غوږ شو.
نېشنل انټرست خبرونې په واشنگتن کې د افغان سفیر مقاله خبره کړې چې ویلي دي سوله اوس په یو ممکن واقعیت بدله شوې. حمدالله محب په خپله مقاله کې څو موضوعګانو ته اشاره کړې او هغه یې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره مهمیت کړې. ښاغلي محب لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سم لور روانه ده، مهالویش نه لري او په وضعیت پورې تړلې ده. دویم دا چې د ښاغلي محب خبره افغان حکومت له 2014 کال راهیسې له فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب ګرځولی او د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې پیاوړتیاوې زیاتې شوې دي. نېشنل انټرست د سفیر محب په خبره لیکلي چې درېیمه موضوع په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ روزنیز، ښوونیز او همکارۍ رول دی چې د افغان پوځیانو ظرفیتونه ورسره لوړ شوي. څلورم ټکی چې ښاغلي سفیر ورته اشاره کړې هغه دا دی چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې رول بدل کړی او له افغان پوځیانو په هوایي ملاتړ تروریستي ډلې په نښه کوي. نېشنل انټرست په واشنگتن کې د افغان سفیر په حواله پنځمه مسله د تروریزم له ملاتړیو هیوادونو سره د امریکا چلند یاد کړی چې په مټ یې په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د ښاغلي محب په مقاله کې شپږم او تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د خبره طالبانو ته مشروعیت او له دې ډلې سره یووالی اوس د ډیرو افغانانو په نزد کم شوی دی. نېشنل انټرست خپرونې د مقالې په پای کې لیکلي چې افغانستان د امریکا او نورو نړیوالو ملګرو په همکارۍ د جګړې په ډګر کې په سیمه کې پرمختګونه کړي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې افغان حکومت اوس په پوځي چارو کې جدي اصلاحات، له اداري فساد سره مبارزه او سولې ته هڅونه جاري وساتي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د لری کولو په سر پخوانی خبرو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په خپل مقاله کې د جنرال رازق یو پخوانی خبر راخسته چې ویلی وو د غنی حکومت می نشي لری کوله، خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل میشتي د افغانستان د شنونکو شبکې غړي محمد علي سباون په حواله ویلي ناتایید شوی ریپورتونه وایي چې ولسمشر غنی له مخ کې د جنرال رازق استعفا لاسلیک کړي. ورځپاڼې لیکي چې له مخالفینو سره په جګړه کې د ائتلافي ځواکونو د ملګری قومندان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي له پراخ ملاتړه برخمن دی، خو جنرال رازق ویلي چې سیاست نه کوي او نه د کومې ډلې غړی دی، بلکې د ده دنده د امنیت ټینګښت ده او آن له ځینو سیمه ییزو طالب مشرانو سره یې خبرې هم کړې دي. مخکې د بلخ لری کړای شوي والي عطا محمد نور په خپلو ویناو کې څو واره ټینګار وکړ چې جنرال رازق باید د کندهار د امنیه قومندان په توګه پاتې شي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې جنرال رازق هم د نور ننګه کړې وه. لاس انجلس ټایمز وایي په خپله نور هم له ولسمشر غني سره ډېره لانجه وکړه تر هغو چې پرېکړې ته ورسېدل. افغان حکومت له څوکۍ د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د لری کولو لپاره ډېرې خبرې وکړې او بالاخره نور ته یو نږدې کس او د جمعیت اسلامي غړی اسحاق رهګذر د بلخ د والي په توګه وټاکل شو. په آخر کې بیرته ورګرځو کندهار ته، چیرته چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د واک سیمه بللې او ویلي دي چې په همدې ولایت کې جنرال رازق د بندیانو په شکنجه هم تورن دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آذربایجان کې پرون د ولسمشر انتخابات تر سره شول. دا انتخابات بیا ولسمشر الهام علیف دی وی بلې وکلنې دورې لپاره وګټل. تفصیل احمد خبر پر پورت کې.
د آذربایجان د ولسمشر انتخابات چې اپوزیسون ګوندونو بایکاټ کړی وو پرون تر سره شول او اوسنۍ ولسمشر الهام علیف د څلورمې دورې په مخه بریالی شو. یو حکومتي څېړنه چې د آذربایجان د انتخاباتو د څارونکو څېړنیز مرکز له لوري خپره شوې ده څرګندوي چې الهام علیف 2.5% رایې ګټلې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې پر دې انتخاباتو انتقاد کړی دی. د آذربایجان د یو خپلواک تحقیقاتي بنسټ څېړنه ښیي چې علیف 6.5% رایې ګټلې دي او په دې ډول به د یوې بلې وکلنې دورې په مخه ولسمشر پاتې شي. رای ورکول تیر ماښام په سیمه ییز وخت 9 بجې پای ته ورسېدل. د قفقاز سیمې د دې هیواد مهمو سیاسي ګوندونو وارلم خویلی وو چې په رایو کې لاسوهنه کیږي نو ګډون پکې نه کوو. د آذربایجان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا په سلو کې 80% رای ورکونکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې کمیسیون مرستیال ناطق محمدوف د ګڼو درغلیو لګېدلې تورونه رد کړې دي او د آذربایجان یوې رسنۍ ته یې وویل چې دا هم بې بنسټه تور دی چې له قوانینو سرغړونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر څنګه سرګندوي چې د انتخاباتو د کمیسیون څارونکو کمرو د کوردمیر په شار کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې د دوی کارکوونکي صندوقونه بدلوي را بدلوي. د الهام الیف پر حکومت د رسنیو، خبریالانو، سیاستوالو او فعالانو د ځپلو په خاطر د آذربایجان اپوزیسیون ګوندونه، لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه انتقاد کوي. شپږ پنځوس کلن الیف له 2003 کال را په دې خوا چې پلار یې وفات شوی د قفقاز د دغه 10 میلیونی هیواد واکمن دی. د فبروري په 15 اعلان وکړ چې د انتخاباتو نیټه د اکتوبر له 12 د اپریل 12 ته را مخکې کوي. حکومت هغه مهال وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې په 2015 کال کې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات سره په یوه وخت رانشي. د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات په داسې وخت کې ترسره شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې راښکته شوی او د آذربایجان اقتصادي وضعیت د حکومت ضد مظاهرو له امله په خرابېدو دی.
د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب مو اوریدل. او اوس په اسمت سروان درته ووایي چې په چین کې یو چینایی چې دواړه پښې نشته خو غواړي چې د یوه غره لوړې څوکې ته وخیژي.
یو چینایی چې دواړه پښې پرېږدي خو غواړي د نړۍ تر ټولو هسک غره ته وخیژي. چینایی ژیا بویو 40 کاله مخکې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته د رسیدو په لاره کې ژوبل شو خو اوس غواړي چې خپل دا ستر ارمان پوره کړي. ژیا بویو له اوله داسې نه و. یو وخت د چین د غرمزلي ټیم غړی و خو یخ یې دواړه پښې تورې کړې او بیا ډاکټرانو پرې کړې. دا 9.5 کلن چینایي غرختونکی غواړي د هیمالیا تر ټولو لوړې څوکې ته چې 8,840 متره لوړوالی لري وخیژي.
ایورست غره ته ختل زما ارمان دی. زه باید ور ورسېږم. دا ځان ته یو چلنج ګڼم، داسې چلنج چې زما په برخلیک پورې تړلی دی.
ژیا بویو وروسته له هغه ایورست ته د پورته کېدو نیت وکړ چې تیره میاشت د معیوبانو د مدافع ډلو په هڅو د نیپال ستره محکمه له خپلې هغې پرېکړې واوښته چې معیوبان یې ایورست ته له ختلو محرومه کړي وو. هسې خو د کال سلګونه تنه ایورست ته خیژي خو تر دې مخکې یوازې یو وار په 2006 میلادي کال یو نیوزیلنډی غرختونکی چې دواړه پښې پرې وې ایورست ته ځان رسولی و.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه عبد المایك د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ د جلدک خبر کوم. و کومه دې موږ په ځای کې دې دې مشکلات په کنان خو باندې فلسطینان په تدریجي ساعت کې څلور ساعت یې کې ټول مخبر کې چې بکو چې کې باندې په لږ دې نه کې په دې 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 څه باندې په ځای کې افغانستان مخبر کې چې بکا کار هم نه کړی. یوازې ان شبکه چې هغه کار پی ام افغانستان شبکه د سکلوې غونډې په وغار ځای ته ورسېږي نو بارا د ولسوالۍ ته کار پی یا د کلاب څخه هغه لاندې په ځای کار نه کوي نو پر ځای ته پورته کیږي. نو دا غوښتنې مشکلات یو ورځ موږ په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې یو دغه مخابره کې شوه چې د لوس بجې څخه لاس لګې لکې په دې بجې باندې نو دا زما غوښتنه به در کوي دا غوښتنې څنګه مخه کې شوه کوم کې ورسوي.
السلام علیکم. زه ملا عبدالله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سستای سره په تماس کې یم. اول د رادو ازادۍ و ټولو کارکونکو ته تحفه نبوي وړاندې کوم. ورستر سلام. زه د تنظیم حوزې د مربوطاتو څخه یعنی د لشکرګاه د تنظیم حوزې د مربوطاتو څخه سستای سره په تماس کې یم. دلته بعضی اشخاص چې زموږ په کلی کې د کمپ مهاجرینو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعضی اشخاص دي چې په بازار کې دوکانونه لري، دغه لینونه او مسالې او دغه شان راټولوي راوړي په کلی کې سوځي حتی د کورو مثال لري. نو همسایګان ټول جنې په عذاب او په تکلیف دي چې نه دیګو کاسه ورپاته دي، نه دماغ او ځیګر ورپاته دی، نه د پردان اچولو شی، نه د پردان ته د اواریدلو شی پاته دی. داسې عامه عذاب او تکلیف دی. نو زما د هلمند ولایت صحت عامه د ریاست څخه د مشرتابه څخه دا هیله ده چې د تنظیمي حوزې و مسؤولینو ته لازم هدایت وکړي تر څو و دغه کسانو ته عامه پوهاوی ورکړي. وروسته عامه پوهاوی که عمل نه کوي په باید بندې چې دا د ټولو همسایګانو دپاره تکلیف دی. وما علینا الا البلاغ المبین.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان د ازادي راډیو البته په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه ډیر راستوي. دغه راز د افغان بسمت سوا تلش میرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راستوي دي. د هغې موضوع چې د خپرونې په پیل کې مې اعلان کړه د انتخاباتو پر موضوع څو شېبې وروسته به درته ولولو. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نشي. د بشري حقونو دغې نړیوالې ډلې په نړۍ کې د 2018 میلادي کال د اعدامونو په اړه په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې په دې کال په افغانستان کې 15 تنه په اعدام محکوم شوي، په دار زړول شوي او دا کار هم په بیړه د ترهګرۍ حملو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استولي او د نوم لیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي او دوه میاشتې به دوام وکړي. په کاپیسا کې د امنیتي چارواکو په وینا و طالبان د دې وسله والې ډلې د نظامي مسؤول مولوي اجمل په ګډون وژل شوي او 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 6 میلیونه یهودانو د وژنې یا هولوکاست یاد ورځې د لمانځلو په مهال ایران ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل د نازمایي او تهران د نازي جرمني سره پرتله کړ. د ایران په اصفهان ښار کې په سلګونو بزګرانو مظاهره وکړه. دغو مظاهره کوونکو پرون د دوهمې ورځې په مخه حکومت تورن کړ چې د اوبو د سرچینو په ویش کې پاتې راغلی دی. او د امریکا د استازو د جرګې د جمهوري غوښتونکو مشر پاول رایان پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. رایان د چهارشنبې په ورځ خبرلاند ته وویل چې دی پر خپلو لاسته راوړنو چې یوه هم پکې پر مالیاتو څارنه وه ویاړي. هغه د امریکا په دولت کې دریم لوړ پوړی انتخاب شوی مشر دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نورالله آزاد له فرات خلی کې موږ انتخابات نه غواړو. په انتخاباتو کې د ولس تاوان دی، موږ سوله غواړو. حاجی شمس الحق هم له سلمند سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، انتخابات ته خو آماده یو خو په ټولو سیمو کې طالبان واکمن دي، موږ ته اجازه نه راکوي چې انتخاباتو کې برخه واخلو. شفیع جان له زادران د نادرشاه کوټ له ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې انتخابات ویاړ دی خو موږ د زموږ د رایو سره لوبې کیږي. ضیاءالرحمن هم وایي چې برېښنایي تذکرې دې وویشل شي، که دا وویشل شي انتخابات به شفاف وي. عبدالغفار له لشکرګاه څخه بیا لیکي چې په انتخاباتو باور نه لرو، د انتخاباتو برکتو چې حکومت مو دوه سری شو او یووالی مو هم په جنجالونو بدل شو. کور مو ودان چې پیغامونه مو راواستول، پیغامونه زخ زیات دي، بیا هم را روان دي. د انتخاباتو پر موضوع لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټول ضروري مواد 24 ولایتونو ته رسولي او بل سبا د شنبې په ورځ به هم د نوم لیکنې پروسه پیل شي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان کال د تلې یا میزان د میاشتې په 28 ترسره شي. په همدې سره د خپرونې هغې برخې ته رسېدلی یو چې نور دوه پروګرامونو وار رسېدلی دی. د ازادي رادیو د جون پښيبو کې او د اساسي بشري حقوقو مخاله دي چې د جون پښيبو کې اونیس پروګرام واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په کمیسون کې د بشري سرغړونې ونو د سیړونو د میکانیزمونو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د سنگ مرستياله مرغلره معیار ده. معیار صاحب اشاره خلاص
مننه چې زه هم په خپل ور سره خپل سلامونه ټول هیوادوالو او ساس اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه معیار صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې څو ډوله ژمنه یا تعهدونه لري.
مننه. حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې درې ډوله ژمنې لري. لومړی دا چې حکومت مکلف دی پر دې چې احترام ولري بشري حقوقو ته. دوهم دا چې باید خپل بشري حقوقونه حمایت کړي. او دریم دا چې باید د اجرا زمينه په هیواد کې د بشري حقوقو د پلي کولو لپاره مساعده کړي. نو په دې حکله ویلای شو چې حکومت د بشري حقوقو د پلي کولو لپاره باید بشري حقوقو ته احترام ولري، حمایت کړي او د اجرا زمينه برابر کړي.
ډیره مننه. کله چې د وګړو حقوق نقضیږي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه میکانیزمونه لري؟
مننه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې حکله تقریبا 15 څانګې لري چې د وګړو د بشري حقوقو د نقضېدو لپاره کار کوي، لکه امبودسمن برخه، نظارت بررسي د ښځو برخه، د ماشومانو د بشري حقوقو د حمایت برخه، او همدارنګه د معلولینو او معیوبینو څانګه. او په خاصه توګه کوم چې د نظارت او بررسي برخه ده، هغه د کمیسون د یو کلیدي او یو مهمه څانګه ده چې په دې حقله هغه شکایتونه او د بشري حقوقو د نقص د سرغړونو کوم شکایتونه چې د برخې ته راځي او د بررسي کوي. زه به تاسو ته هغه کوم تایمرایل چې کوي هغه به تاسو ته په لنډه توګه تشریح کړم. د مثال په توګه، مثلا کله چې موږ ته حضورن یا وګړی یا هیوادوال کمیسون ته مراجعه کوي، او دوی یا په سرنوالی کې یا محکمه کې یا هم کوم حق نقص شوی وي، د هغې لپاره دا چې کمیسون د هغې نه حمایت وکړي، د هغې لپاره راځي کمیسون ته مراجعه کوي. موږ اول د دوی هغه عریضه اخلو او ثبتوي په خپل هغه فرمه چې د کمیسون له طرفه ترتیب شوې ده. پس لغه که چیرته دوی حقوقی مشوره ته ضرورت لري، هغه مشوره مرتور کوو او روس لغه مونږ د دې شکایت زو په امغه مربوطه مرجع کې مستند چیرو او مستند سازی او پیګری کوي. کله چې مونږ د دې شکایت مربوطه مرجع کې لکه سنولی محکمه او یا داسې نور مرجع، هغه ته کله چې وګورو د دوی مشکل مونږ چیرو او که چیرته وګورو چې هغه ته واقعا د دې یو بشري حق نقص شوی دی، د هغې په هکله د مربوطه مرجع سره خبرې کوو، مکتوبي یا حضوري. او که چیرته مثلا دوی وکیل مدافع ته ضرورت ولري، مونږ ورته وکیل مدافع ټاکو چې په جزایی، البته په جزایی قضیو کې مونږ دوی ته وکیل مدافع ټاکو چې د هغوی سره مرسته وکړي. نو دغه میکانیزم دی د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره کله چې کمیسون ته راځي او مراجعه کوي، موږ ورسره ولاړ وو او ورسره چیرو.
د بشري حقوقو د نظارت او بررسي په برخه کې په دې اړه تر دا مهال پورې څومره فعالیتونه کړي دي؟
مننه. تاسو د سوال په انځوب کې باید وایم چې په خاصه توګه د نظارت او بررسي برخه په دې هکله څو فعالیتونه لري. لکه مخکې چې ما وویل، لومړی دا چې کوم شکایت چې حضوراً مکتب دفتر راځي، هغه مونږ ثبتو او بیا پس لاغې مونږ ګورو که چیرته حقوق بشری هغه چیرو او په دې مورد کې مونږ خپل اقدام کوو او بعضی شکایتونه دي چې دوی مثلا بعضی مابوسین لا مابس نه یا زندان نه موږ ته تلیفوني تماس اخلي او وایي چې دغه مشکل مابس کې مونږ لرو دوسیه لري یا مثلا د مونږ حبس پوره شوی خوشی کیږو بیا تلیفون د طریقه د هغوی شکایت اخلو او پس له هغې ځو هماغه مابس او دا پیگیری کوو. دوهمه مسله دا ده چې مونږ تقریبا د شپږو ولایتو د سلب ازادي د محلاتو نه مونږ څیړنه کوو. په میاشت کې یو وار هر وار د خزینه بخش مبس نه او د نارینه بخش مبس نه په میاشت کې یو ځل موږ نظارت لرو او په غیر نظارت کې موږ دغه د زندان کوم مشکلات چې لري هغه ګور او د مقامات سره دغه د حل په باره کې خبرې کوو او څو قضیه چې ما خپل نظارت درلود او نتیجه مثبت وه او په دې هکله مو مثبت نتایج لاسته راوړنې درلودې. درې هم دا چې به د ولسمشرۍ د فرامینو په کمیسیون کې د پاغه کې موږ نظارت پاغه باندې نظارت لرو او دغه کمیسیون غړي هم یاستو چې تقریبا په هر کال په زرا و دوسی د کمیسیون د نظر تیری او پر دې باندې نظارت لرو او تقریبا داسې قضیه هم لرو چې د کمیسیون ټول اعضا په یو دوسیه باندې امضا کړی ده خو دفتا د موږ زموږ ناظر په دې توانېدلی دی چې په هغې دوسیه کې یو د حقوق بشر سرغړونه پیدا کړي او امضای نه کړي. نو دغه زموږ فعالیتونه وو د نظارت او بررسۍ برخه کې چې ما لنډ تاسو ته وایم.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګولا وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګ کېنو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس کړی
محکمې لخوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښاست. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نظارت او بررسۍ په برخه کې د بشري حقوقو کمیسیون څومره لاسته راوړنې لري؟
مننه. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د بشري حقوقو د کمیسیون یو لاسته راوړنه په تیر کال کې دا و چې د ټول په ټول افغانستان کې شپږ زره و سو اته تنه هغه زندانیان چې غیر قانونی سلب ازادي شوي وو د کمیسیون د بشري حقوقو د کمیسیون په قانوني مداخله سره دوی خوشي شوي او د بشري حقوقو د کمیسیون بل لاسته راوړنه دا ده چې په تیر کال کې 3219 وارې د زندانیانو څخه دیدن نظارت شوی دی، څیړنه شوی ده او د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي شوی ده. او په تیر کال کې تقریبا دریز 1515 مورد شکایتونه حقوق بشر کمیسیون تراغلی او ثبت شوی دی. دا یو د لاسترولنه د بشری حقوقو د کمیسیون څخه ده. او د بشری حقوقو د کمیسیون بل لاسترولنه ده چې د ریاست جمهوری د فرامینو په کمیسیون کې تقریبا 1521 دوسیه دوی لیدلی دي او دا غینه د 1000 دوسیونه تقریبا 1000 څلور اتیا دوسیه تایید شوی دي او 410 نور دوسیه د کمیسیون البته د بشری حقوقو د نماینده له طرفه رد شوی. دا هغه لاسته راوړنې دي چې د بشری حقوقو کمیسیون په تیر کال کې درلوده.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو پاک لامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړون کې فرشته مرسل
سلامونه قدرمنو دوستانو، ستړي مشي. نندارتون د عامه معلوماتو د زیاتولو ترڅنګ د بازار موندنې او تفریح یو ښه میله ده. آیا د نندارتون له تاریخ او ارزښت خبر یاست؟
د نندارتونو تاریخ باید لکه چې د ټول متداوله علوم سرچینه د یونان د تمدن نه اخیستل شوې ده. خوشبختانه دغه نندارتونونه هم هلته رامنځته شوي دي.
زمون خرسلا او شي کوي چې زمون د بیلا بیل خلکو سره پیژنګلوي کیږي د خپل یو مارکیټینګ دی.
په اوسنۍ خبرونه کې د نندارتون په جوړښت، ارزښت او تاریخ خبرې کوو. زه اکرام الله اکرامم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من دوستانو، هر وقت په تیر بیا د پسرلی په موسم کې د افغانستان په ډیری ولایتو کې د بیلابیل شیانو نندارتونونه دایریږي. په دې نندارتونونو کې کرنیز محصولات، په کور کې جوړ شوي خوراکي توکي، لاسي صنایع، هنري آثار او ځینې هغه شیان ننداری ته کېښودل کېږي چې په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوند وي. نندارچیان راځي، د شیانو ننداره کوي او په اړه یې تاریخي معلومات پیدا کوي. نندارتون په لومړي ځل یونان کې رامنځته شوی دی. له هغه وروسته بیا د نړۍ نورو هېوادونو خپل لرغوني او ارزښتناک توکي نندارتون ته وړاندې کړي دي. په پیل کې په افغانستان او نورو نړۍ کې د نندارتون د تاریخ په هکله د موزیم له پخواني مشر عمر خان څخه پوښتو.
دا نندارتونونه ورو ورو په حالت انکشاف کې و توسعه پیدا کړله. د ساور نه مخکې دغه نندارتونونه د لرغوني ساحې په نامه سره ایجاد شوي وي. مثلا د غزنی خونه، د بامیان، د شترک پایداوي، د آی خانم، همدارنګه د هدي او داسې نور نمایشګاوي هم په دې شکل سره وو. د اووم د ساور نه مخکې څلور نندارتونونه وو چې متحده ایالاتو کې، ایتالیا، جاپان او پاکستان کې وو. اما دغه نه راوروسته موږ متعدد نړیوال نندارتونونه لرو چې د افغانستان د ملي موزیم اثار خصوصا د 2008 کال نه راوروسته ده په تور کې دي. په مختلفو هیوادو کې د نندارې ته ایښودل شوي دي.
په پخوا وختونو کې اکثرا نندارتونونه په غذایونو کې دایریدل چې هلته به د خلکو تګ راتګ ډیر و. د بیلګې په توګه د ابریشم لاره یادولی شو. دا چې هغه لاره د تجارت لپاره د خلکو مشهوره لاره وه، نو نندارتونونه به هم ډیر دایریدل. موږ له څو تنو څخه پوښتلي چې آیا نندارتون ته کله تللي که څنګه؟
شریف الله احمد زایم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ. زه خپل دغه د افغانستان داخلي تولیدات چې ورکې وړاندې کېږي دغه نندارتونونو ته ډېر ځم، یعنی ډېر خوند راکوي راته. د ما خو خپله دغه د پنبې غوړي ورکې واخیستل، کور ته مې وړ، یعنی ډېره ښه ذایقه یې درلود.
نومو جاوید منګل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ولا نندارتون ته خو نه یم تللی ځکه چې د وخت لکه وخت تللی نه یم. شوقیې لرم چې لوړ شم چې وخت پیدا کړم، خو نږدې نه م نه دی لیدلی.
د کابل په دې افغانانو کې بابرشاه سنتر هغه ځای دی چې مېرمنې او نارینه په خپله سیمه پورې اړوند بېلابېل توکي نندارې تک دي. دلته وطني غالۍ، د کور وسایل، د ماشومانو د لوبو شیان خرڅېږي. په خوا کې خواړه هم پخېږي. کله چې موږ انګړ ته دننه شو، د نندارتون د کېږدۍ ښایست دې ته وهڅولو چې لومړی د نمایشګاه په خبر شو. د نمایشګاه شیانو ته د کېږدۍ زرغونې رڼا بېله ښکلا وربښلې وه. په دې نندارتون کې چې د مېرمنو په لاس جوړ شوي توکي نندارې ته ایښي وو، له نظیفې سره چې د کور وسایل او د ماشومانو د لوبو شیان د خلکو نندارې ته وړاندې کړي وو، د نندارتون په ارزښت غږېدلی وو.
چې دوستانی ګوري ساتونه دي، د عکسونو قابونه دي، همدارنګ قلمدانی دي.
او د خاطر راسو ډیر زیاتو بخه دغه د قران شریف پوخ ده.
نه خیر، ده د قران شریف پوخ نه دی، ده هغه د شیرنی لپاره چې څوک استفاده ځینی کوي. او کې د سمال چې ورګي
او د خاطر د ګیلاسونه دي.
دا ګیلاسونه چې کوم دوستان ویني، دا موږ نقاشي کوو. د خزې د ورځې په مناسبت باندې، د مور ورځې په مناسبت، د معلم ورځې په مناسبت باندې، او مختلف شکلونه ډیزاینونه دي ته موږ ورکو د رنگ په واسطه.
یو ګلاس هم دا اوس زما په لاس کې دی چې د خځې ډیر ښایسته انځور ور باندې رسم شوی، او په خوا کې لیکلي چې زن
دا اتمان د خزو د ورځې په مناسبت
باندې دقیق انده د خزو د ورځې په مناسبت باندې او چې مونږ دا نقاشي کړو
دا اوسه زه فکر کوم چې مردکی دی په یو ټوکری کې خېری دام نو چته خېری
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دی ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم خپل کوشنیوال را تر
په کوشنیوال کې د مردکی کول
اتمان دا هم دا قصه او چې ما دا خېری نو زما ډیر خوخیږي هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگ رنگه شکلونه لري زما ډیر زیات خوخیږي یو دلته چې کوم ماشومان راځي جوړي بیا زه دا ورته راخلم
لکه دی خواته کرا شو دلته یو ډیره ښایسته نانځکه ده شین ټیکرای ده سور کمیس ده او یو وړکی دسکاول په لاس کې ده دا راته دا چا جوړ کړی
دا زموږ سره ټیم کې یو ډیره زړه مورکی ده چې هغه د خپل کورنۍ مسؤلیت لري پر غاړه باندې
او نظیفه جانې اوس په دې باندې خبره ته وکړي چې دی یو نندارتون جوړېدل تاسو ته څه ګټه لري
که زموږ خرڅلا وشي کوونی چې زموږ د بیلابیلو خلکو سره پیژند گلوی کیږي نو کله چې زمون پیژن گلوی د بیلا بیل خلکو سره وشي د خپل یو مارکیټینګ دی او دلته دولتي کسان هم زمون سره راځي او همدارنګ غیر دولتي کسان ملي تاجرین راځي په دې ځای کې مونږ د غوي سره معرفي کیږو ام د خپل لوړ اهمیت لري
تاسو د ځان پاک لرته خبرې وکي خپل چې دلته شیان راوړي ننداري ته یک دی خلکې ګوري ته څومره ګټه کړي څومره دغه شیان چې زامت بوسي جوړي به خرڅيږي
ګټه خو ډیر کړي د پدی خاطر باندې چې د نندرتون په واسطه باندې دلته د ورځې زرها کسان کې دی شي راشي او په دې ما باندې کوم کولای شو خپل اردرونه واخلو
تر اوسه په څو نندرتونونو کې تاسو ګډون کړی او کوم څه جوړوي الته مخی دي
بریالي شو په دې باندې چې هداقل شپار لس نندرتونونو کې مونږ اشتراک وکړو البته ټول داخلي نندرتونونو چې د دې نندرتون سره زمونږ ولسم نندرتون دی
د دې نندرتون ته چې موږ راغلي یو له نورو نندرتونونو فرق کوي مثلا دلته یو خیمه ده د خیمه څلور خواو ته توشه کړي پوشتیره کونج کې ډیره ښکلې منګای ښه خوب شو ګلان دي په ذهني لحاظ هغه شین چې نمایشګاه کې خود لکیږي یا نندرتون کې دی غو لیدل څومره آرامخ در به تاسو ته
ما تخبر ډیر زیات په دې خاطر باندې زه د دې تر څنګ چې ځان قوي احساسوم دلته زموږ نور خويندې چې عزیز په دې باندې ډیر خوشاله کیږم زه د آرامښت احساس کوم چې داس مال لپاره ډیر لوړه خبره ده
درنو دوستانو دلته نندرتون ته یو ورور هم ولال د حکومت چې دلته هي هغه ګوري پایل تاسو خپل نوم راتوایا
د مانو ماجی نسولا ده زه د شینی د کلیما او دغه نندرتون راغلم د دې په چې لکه طبیعت مې خسي دغه شان وګورم لاسي شان دلته ستا خوخېګم
او کله چې راتوایا چې کله راځي نندرتون ته دغه شیان ګوري څومره بخانی یادونه در پیادیږي او دغه شیان چې ګوري د خپل هواد فرهنګ دود سره څومره بلدیږي
په خونی وختونه د ما د مور او د پلار یاد مې راځي مثلا مخکې په کلی کې خزه ګسپند ساتله میګ ساتله دغه پښم د شانه وړې ګلمه جوړ کړي وو هغه وختونه د ما په یاد
دا شایان چې د نندرتون کې خېری دي موږ تاسو ته هیواد فرهنګ ته کلتور ته دوته د څومره خېری څومره مفید دي
سابقه شایان دي چې د موږ په کې دوه په موږ په رواج د شنه مثلا د سرخانونه دي مثلا اوس پلاستیکي د سره مخه د بافته کول جوړول دي پښیم وایو کله د شنه د دینه جوړي په دې کې ډېر خوشاله چې دغه پاتې سیراته مثلا 15 کال یا 40 کال پس کې هم د پاتې سیر ډېر خوشاله کې چې دغه د موږ دودونه لمنځه لا نسی
لا بابر شاه سن تر څخه څو قدم مبراندی د سړک بلې غاړې ته ملي ګالری ده هلته هم د بیلابیلو هنري توکو نندرتونونه دایریږي په چې ویزای کې مو د ګالری لوي کارکونکو شکرې سره خبرې کړې نو موري وایي چې د نندرتون له دومره ارزښت سره سره بیا هم یو شمېر کسان په نندرتون کې لې خودل شوی شین سره دومره به احتیاطي کوي چې بیا د لیدلو وړ نه وي
ډېر کسان بیا موږ ما خامخ ورته وایي چې داسې ما کوي چې خرابېږي په رسنه کې په تلویزیون کې اعلانونه اوسي خلک ته وایي دونه مهم دي
د کابل موزیم په خانای مشر عمر خان چې مخکې مو هم خبري واوریدي وایي چې ډیری هیوادونه په دې نظر دي چې افغانستان یوازې د جګړو هیواد دی خو هم دې نندرتونونو د ذهنیت لمنځه وړي کله چې په یو بهرني هیواد کې تاریخي توکي نندارې ته کېښودل کیږي نو ټول په دې پوهیږي چې موږ له لرغوني تاریخ سره داسې هنري او تاریخي آثار هم لرو چې مثال به په ټوله نړۍ کې ډیر کم وي
د افغانستان ساتل شوی آثار په اکتوبر 2018 کال کې فرانسې ته لاړل
هلته ما د دې خلکو لیوالتیا ولیدله، د دې خلکو ذهنیت کاملا تغییر وکړ. څلوېښت کاله جنگ روان ده، افغانستان یو بل څیره د افغانستان په نړیواله سطحه په مطبوعاتو کې ورپېژندل کېږي. اما کله چې دا خلک راتلل دغه نندارتون یې ولیده، نه یوازې فرانسې کې، ټولو هیوادو کې چې دغه نندارتون غځول شوی ده، اوس په چین کې ده، دا خلکو ذهنیت کاملا تغییر کېږي. او افغانستان هغه خاوره نه ده چې دلته وژنه ده، داعش ده، القاعده ده، انفجار ده، انتحار ده، تخریب ده، مکتب سوځول دي، د پلچکونو ورانول دي، بلکې دا داسې یو هیواد ده چې ډېر لرغونی تاریخ لري. هنري ښکلا او دغه تاریخي فرهنګي آثار د دوی دپاره د تغییر د ذهنیت دا واقعا د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. او په دغه بد بدبختو اعمالو باندې موږ شرمیږو، په دغه مثبتو تغییرات چې دغه آثار معرفي کي خلکو ته په دې کې سړی خوشحالي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د بیلابیلو توکو نندارتونونه نور هم په هیواد کې زیات شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
Yeah.